السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې لږه مې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانگزم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په دغه پروګرام کې پوره پنځه وخت خې تاسو ته موسیقي لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه او راپورونه هم لرو د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش 2500 تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دي. د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وی له آیرلند سره د لوبې لپاره په لندن کې کلک چمتووالی روان کړی او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش 2500 تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
به معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
و وی موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی دي د هغوی شمیر 2500 تنه وو. دولت قوانین عملی کوي د هغوی د مجازات او مکافات پریکړه له دولت سره ده. تیرونه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 2500 وسلوال دولت ته ورسله هغه تسلیم شول چې د طالبانو له خوا پرې سخت بریدونه شوي وو. د جوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شوي وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستړي غونډې ته تیاری نیسي. دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل دا غونډه در روانې پنځمه پورس جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستو ونه ویل چې وسلوال طالبان وربللی خو ویل په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغو سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وی له آیرلند سره د لوبې لپاره کلک چمتووالی روان کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چیرته چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د کرکټ د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ د ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یو تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې په دې اړه وویل
نو د موږ میچونه را روان آرلند سره دی غصب څنګه چې تاسو معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزي دي ورسره کوم پرپریشن سره موږ روان ده. نو ماشاءالله ډېر ښه ده. نو ان شاء الله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې خېلو به تر سره کو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه دعاګانو کې میاسات.
افغانستان وروستی ځل سږ کال د مارچ په درویشتمه له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. تر دې مخکې افغان ټیم د هند په وړاندې یو ټیسټ لوبه وبایله خو په دریو شلو ورځو لوبو کې بنګلادیش ته پرله پسې ماته ورکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبری آژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل چې په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدایي کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر مزد مظاهره وکړي خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کېدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د امریکا د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی دی خوشی کړي. واشنگتن تیرونی پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. اورسته خبر ده چې په بنگلاديش کې چارواکو په موبایلونو باندې انټرنیټ بند کړی دی. بنگلاديشي چارواکو ویلي چې اړوند ادارو ځکه دا کار کړی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو پیل شوی مظاهرو زور اخیستی دی. تر ډیره د دغه کار هدف دا ښودل شوی چې ځوانان سرغونډ نه شي. په ډاکا کې پرون مظاهرې په تاوتریخوالو واوښتې او د شاهدانو په خبره څه باندې سل کسان هغه وخت ټپیان شول چې پولیسو ربړي مرمۍ وویشتې او ځینو دولت پلویو کسانو ته اجازه ورکړه چې په مظاهره چیانو برید وکړي. ټپیان د سیمې شاوخوا روغتونو ته انتقال شوی دی. مظاهره چیان په بنگلاديش کې د سړکونو د خوندیتوب د کمزورتیا په غبرګون راپورته شوي، ځکه د دوی په خبره دوه ځل مکان تیرونه د یو بس د چټکتیا له امله وژل شوی دی. خبرونه مو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. راځو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د ولایت پورستیونیو کې د خونړیو حملو شاهد وو، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هر ورځ زیات تیګي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د جلال آباد شهر اوسیدونکو زبیح الله ازمرای وای په شهر کې د امنیتي وضعیت خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمرای تر دې مخکې د ننګرهار د ولایت شورا غړی وو. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل د شهر اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسوال نشته او چاودنی په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زله چې پاسکری قطعات کې وو هغوی به احساس تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینه خانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمیر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هر کله شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار راسېدلی دا او ډېر ګر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې اوسه دم تر پاره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلې وایي چې په ننګرهار کې پورستوی شپږ میاشتو کې څنګه 300 کسان په انتحاري حمله وسلوالو نشته او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوی دی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاوله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکی تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې پورستوی کې خونړۍ حمله وسوه. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیروا ګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حد ځپل شوي دي او له دې عمله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسته لومړیتوب څه شی دی؟ په سرمخاله کې راغلي زموږ ځنی خاغلي شفاف انتخابات ته هواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لار غني ځنی نور سوله د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا غني او ځنی نور بیا فساد او درغلي د هواد د ټولو ستونزو مور غني د سرمخاله لیکونکو په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړی توبونه دي لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي دي خو د ورسپانې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي په ولس کې د ملي والی د روحیې را ژوندي کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خدای او غرور پالل مسیر خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي ورسپانلی کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا په رسمي ډول د کاندیدانو وروستۍ لیست نه دی اعلان کړی خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نمونه له لیست نه وستلي دي دغه شان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړی دی د سرمقاله لیکونکو په باور په خبرو شوې نمونه کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او دا ښکاری چې لومړنی ګامونه سیاسي اخیستل شوی دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي خو د ورسپانې په حواله دوی باید له هر ډول قومي ژبنیو سمتي او سیاسي تړاوونو لري دا کار وکړي او پرې نګدي چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوري وغوړوي انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري په سرمقاله کې راغلي چې تازه د اومت په نومي پاکستاني ورسپانې په ډېر لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې پراتلونکو میاشتو کې په ترکیه قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبري وکړي خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبري کوي افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي ځکه سرمقاله لیکونکو په باور که حالت داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي دنیا خپلواک ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد او بدوخیسلو موضوع راخیستی ده ورسپانې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی په سرمقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نشي کېدی ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه خو د سرمقاله لیکونکو په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی اوس هم رازو یو بهرنی موضوع ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پاتره سیدو خبره وکړه او وی ویل چې د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي په ترکیه کې دی او امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیات شوې فرشتي جلال زیپ د رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د موسیقي پروګرام خبر شي
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده د امریکا حکومت تیرونی د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې ویغونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبر کار اخیستی و خو بل اخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته جواب ورکړي
بیز دن اخشمه قدر صبرت شمدی
موږ تر پرونه منتظر وو اوس خپل همکاران ته دستور ورکوم او غواړم چې کله امریکا د متحده ایالاتو د کورنیو چارو او عدلی وزیران په ترکیه کې پانګی ولري کنګل یې کړی خو د دې ترڅنګ د ترکیه ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنگتن سره د هرې ستونزې د حل توان لري په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته د امریکا حکومت مکررن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړی واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه کشیش اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي د مجرم ثابتیدو په صورت کې هغه حتی په 15 کال بند محکومېدلی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر